درنو دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې موزا اجمل اند خپل نور هم کارانو سره یو ځای هر کله کوم وخت په افغانستان کې د سهار اته بجې دی او په دې هیلو چې تاسو به یوخه ورځ ولري د ماشومانو د خوندیتوب موسسه یاسف د چلډرن وای چې په افغانستان کې لاته ملیونو زیات ماشومان بشري مرستو ته اړتیا لري دا مو د دې خبرونه د سر موضوع ده نور ریپورتونه هم لرو خو تر هر څه مخکې په مخړې د دې سات خبرونه ته تیره شپه خوست کې د ولسی جرګې د یو پخواني نومان په ګډون اته کسان وشل شوي دي. سعودي عربستان او متحده ایالاتو د پلازمینې کابل په یو جومات کې پرونی حمله غندلې ده او د بې سرحده خبریالانو ټولنې پر ایراني ژورنالیستې نرګس محمدي لګول شوي تورونه غندلې. اشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه د خوست امنیتي چارواکي وایي چې تیر شپه د دې ولایت د تریزوی اولی شیر ولسوالۍ اړوند روغتیایي کلینیک په سیمه کې د ولسی جرګې پوخانی نوماند عبدالولی اخلاص او د هغه پر ملګرو نامعلومه وسلوالو برید کړی چې د عبدالولی اخلاص په ګډون د هغه اته ملګري پکې وشل شوي دي. نن د خوست امنیه قمندانۍ ویان عادل حیدر ازادي رادیو ته وویل چې په دې پیښه کې یو تن ټپي شوی دی.
تیر شپه شاوخوا نه نیم بجې د خوست ولایت د علیشیر ولسوالۍ اړوند کلینیک تر څیرمه مخکینی د ولسی جرګې کاندید عبدالولی اخلاص د نامعلومو کسانو په برید کې وژل شوی دی. په یاد برید کې د ده په شمول اته نفر شهیدان شوي دي او یو تن ژوبل شوی دی.
تر اوسه د برید مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی. عبدالولی اخلاص د ولسی جرګې په تیرو ټاکنو کې د حزب اسلامي له نومندانو څخه و. سعودي عربستان او متحده ایالاتونو د پلازمینې کابل په یو جماعت کې پرونی بمی حمله غندلې. د سعودي د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې د دې هیواد په رسمي خبري اژانس خبر شوی د دې پیښې د قربانیانو له کورنیو افغان حکومت او د افغانستان له خلکو سره خواخوږي او ملاتړ څرګند کړی دی. د منځنۍ او جنوبي اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال دفتر هم پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې په کابل کې پر شیرشاه سوري جماعت تروریستي حمله غندي. په بیان کې راغلی چې د افغانستان خلک د ترهګرۍ څخه د خلاص ژوند مستحق دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په شیرشاه سوري جماعت کې د جمعې د لمانځه پر مهال په پرونی چاودنه کې د جماعت د خطیب او امام مولوي عزیز الله مفلح په ګډون ټول څلور کسان وژل شوي او اته تن نور ټپیان دي. د دې حملې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. طالبانو دا حمله غندلې. لس ورځې مخکې د کابل په وزیر اکبر خان جماعت کې هم یو چاودنه کې د دې جماعت خطیب مولوي ایاز نیزه وشل شوی وو. طالبان وایي چې د غبرګولی په درويشتمه نیټه د حکومت اړوند شل سرتیری لا بند خوشی کړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سویل شاین تیر مخام په خپل ټویټر په یو پیغام کې ولیکل چې د پوز او پولیسو 22 تنه سرتیری د کاپیسا، پروان او سمنګان ولایتونو کې لا بند خوشی کړي. د امریکا او طالبانو ترمنځ سولې په موافقه کې ویل شوی چې افغان حکومت به د طالبانو 15000 او طالبان به د حکومت 10000 تنه بندیان خوشی کړي. افغان حکومت تر دې د ما 3000 طالب بندیان خوشی کړي او د 2000 ضرور د خوشی کولو شمنه ایم کړی دا وسلوالو طالبانو بیا تر 1500 زیات بندیان خوشی کړي. تمکیږي چې دا بندیانو د پروسی د بندیانو د خوشی کولو د پروسی په بشپړېدو به بین الافغانی خبرې پایل شي. په پام کې د چې سلګونه افغان محصلان او نور افغانان د یک شنبه او دو شنبه په ورځو له هند څخه په دوو نورو البتنو کې کابل ته ولېږدول شي. په نوې ډیلی کې د افغانستان د سفارت شرزافیر طاهر قادری تیر شپه ازادۍ رادیو ته وویل
دو پرواز برای فردا و پس فردا تاریخ های 14 و 15 جون.
قادری وای دو الوطن دی چې د جون په 14 او 15 نیټو د اریانا او کامیر هوایی شرکتونو لخوا تر سره کیږي جواز مو اخیسته. لنی کمرغه جوړیر افغانان او زموږ باسلان چې ذکرې پای ته رسیدي کولای شي په دې الوتنو کې خپل هیواد ته ستان شي. په تیر میاشت ماش کې ورسل دي چې هندي چارواکو د کرونا وایرس پر ضد د مبارزې لپاره ټول الوتنې لغوه کړې. یو شمیر افغانان چې د سفر لپاره هند ته تللی وي یا هلته ماسلان و وسیدل هلته بن پاتې دي. دا به سرحده خبری اعلان ورغولنی پر ایرانی ژورنالیست او د بشری حقوقو پر فعال نرګس محمدی چې له 2015 کال راهیسې د حکومت په بند کې د لګول شوی تورونه غندلې. دا به سرحده خبری اعلان ورغولنی چې مرکز په پاریس کې پرون په یو بیان کې په ایران کې د بشری حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو لزنګړي رپورټر جاوید رحمان وغوښتل چې سم د سیلاس په کار شي او لبند دي د دې خبری اعلان د خلاصون لپاره له هر ممکن لاره هڅه وکړي. دا به سرحده خبری اعلان ورغولنی د ایران او افغانستان د برخې مشر رضا موینی وای دا میرمن محمدی عدلی تعقیب د ایران د استخباراتو د وزارت او قضا د سیستم د چارواکو په لیکو کې د قضایی تبعیض ثبوت دی. دا دوشنبه د حکومت مخالف فعال حزب الله شاولیزاده په مارچ میاشت کې د اوترش څخه چې د اوترش لخوا تاجکستان ته سپارل شوی وو د افراطیت په تور په شل کاله بند محکوم شو. شاولیزاده د کورنۍ غړي وایي چې نوموړی د یوې افراطي ډلې په فعالیتونو کې په ګډون او په ستر خیانت له تورنېدو وروسته درې ورځې مخکې په بند محکوم شو. د تاجکستان سترې محکمې د شاولیزاده د محاکمې په اړه له څه ویلو ډډه کړې او ویلي چې د نوموړي دوسیه پټه ده. اوترشي چارواکو 9 کلن شاولیزاده د مارچ په لومړیو کې تاجکستان ته سپارلی وو. او ناټو پرون له اوکراین سره د نږدېوالي یو نوی پړاو پیل کړ او د پخواني شوروي اتحاد جمهوریت ته د پراخو امکاناتو د لرونکي شریک حیثیت ومانه. ناټو پرون د جون په 12مه په یو بیان کې ویل دا اقدام وروسته لاغه وکړ چې کیف له یورو اتلانتیک امنیتي ټولنې سره لیوالتیا څرګنده کړه. اوکراین ته د دې حیثیت ورکول د ناټو د هغه نوښت یوه برخه ده چې غواړي له خپلو هغو شریکانو او متحدانو سره چې د ناټو په مشرۍ ماموریتونو او عملیاتو کې د پام وړ برخه اخلي همکاري نور هم پراخه کړي. ناټو وایي چې اوکراین د افغانستان او کاسوو د ماموریتونو په ګډون د ناټو په مشرۍ عملیاتو او همداراز د ناټو د پوځي تمرینونو لپاره خپل سرتیري استولي. په بیان کې راغلي چې نوی حیثیت اوکراین ته دا وړتیا ورکوي چې د ناټو له بیلابیلو عملیاتي تمرینی او نورو پروګرامونو څخه ګټه واخلي. خو ناټو په عین حال کې ټینګار کړی چې دا موقف په ناټو کې د غړیتوب په معنا نشي تعبیردی. اوترش، فنلینډ، ګرجستان، اردن او سویډن هم هغه هیوادونه دي چې د ناټو د پراخو امکاناتو د لرونکي شریک حیثیت ورکړل شوی. دا خبرونه خبرنامه لاسادي رادیو نو اوریدل وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونه او موضوعات لرو. وبوري چې د ماشومان د خوندیتوب موسسه یا سیف د چلډرن وای چې په افغانستان کې لاتو میلیونو زیات ماشومان بشری مرستو ته اړتیا لري. نن په افغانستان کې د مور ورځ منځل کیږي. دا ورځ هغه میاندو ته په سمانه ده چې په یوازې ځان خپل کوچنیان لویوي او لګنو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
لار به راخذه کړی دا که شان دې تخې به سر نه وشته وی خو به بده اولادونه په سر دی لوګي ته کې تل شم کته چې وګي پات شي راته ته کې پات شي مجبور یم خپل کار کوم ورته.
دا امور د ورځې په مناسبت د غنو افغان بیوزلو میاندو په استازیتوب لا یوې مور نسیمه سره مرکل ورو. د پکتیکا د پوهنې ریاست مسولین وای لا هم په 15 سوالیو کې انجونې له 12 ټولګیو نه دی فارغ شوی. دغلته په تیرو ټولو 13 کلونو کې یوازې 250 انجونې توانیدلې چې له 12 ټولګیو فارغ شي. ایران د ملګرو ملتونو د سرمنشي غا ریپورت رد کړی چې وایي د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو او یو هوایی ډګر په عملو کې کارول شوی توغندي او نور تجهیزات د ایران ساختو. په دې اړه هم ریپورت ولرو. د خبرونه په دوهم نمایي کې کور کلی ونیس پروګرام او همدارنګه د ګوړیا چار له یادونه باسي. دا د ساده ایرانیو ده. د ماشومان د خوندیتوب موسسه یاسف د چلډرن وای چی په افغانستان کې لا 3 میلیونه زیات ماشومان به شری مرستو ته اړتیا لري. دا د موسسه وایاندې تیر شپه ازادې رادیو ته ویل چې د کرونا وبا خپرېدو د افغان ماشومان وسنۍ نړیوال حالت نور هم بدتر کړي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې په افغانستان کې اوس مهال شاوخوا 14 میلیونه افغانان سمدستي به شری مرستو ته اړ دي. احمد تکلو په دې اړه نور تفصیل.
د ماشومانو د خوندیتوب نړیواله مؤسسه یا سیف د چلډرن وای اوس مهال 8.2 میلیون افغان ماشومان بشری مرستو ته اړتیا لري. همدې مؤسسه مخکې له دې بشری مرستو ته د اړو افغان ماشومانو شمیر 15.8 میلیون خودلایو. په افغانستان کې د سیف د چلډرن مؤسسه ویاندې مریم عطای تیر شپه ازادۍ رادیو ته ویل چې د کورونا وایرس خپرېدو د افغان ماشومانو وضعیت تر پخوا لا زیات کړکیچن کړی دی.
خانوادهایی که آسیب پذیر هستند، خانوادهایی که در دوردست های افغانستان
دوایی دست کورنۍ شته چې له ګواښ سره مخامخ دي، په لرې پرتو سیمو کې اوسي او په قرنطین کې خپلو ماشومانو ته ښه او کافي خواړه نشي ورکولی. دا په دې معنا ده چې دا ماشومان ځورېږي. د ماشومانو د خوندیتوب مؤسسه له نړیوالې ټولنې غواړي چې سمدستي اقدام وکړي او دې ماشومانو ته لږ تر لږه سم او کافي خواړه برابر کړي،
غذای درست کافي را برای کودکا فراهم بسازد.
د ماشومانو د خوندیتوب د مؤسسې مشر میلان دینچ هم پرون افغانستان ته د بشري مرستو او تجارتي موادو د واردولو او هغو سیمو ته چې بېوزلي خلک پکې اوسي د دې موادو د رسولو پر اړتیا ټینګار وکړ. د ملګرو ملتونو یونیسف ادارې په اپریل میاشت کې ویلي وو چې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د محدودیتونو د دوام له کبله کورنیو د خپلو عوایدو سرچینې له لاسه ورکړي دي، چې ورسره د خوارځواکۍ ستونزه هم د زیاتېدو په حال کې ده او دا حالات به پر ماشومانو ناوړه اغیز وکړي. په افغانستان کې د یونیسف استازي ابوبکر کامپو شاوخوا دوه میاشتې مخکې ویلي وو د ټول هیواد په کچه له 5 کلونو د ټیټ عمر لرونکو هغو ماشومانو شمیر چې په خوارځواکۍ اخته دي په 11 زیات شوی دی. د نوموړي د اټکل له مخې د دې ماشومانو شمیر اوس مهال 6,90,000 تنو ته رسیږي. د ملګرو ملتونو د شمیرنو له مخې په ټوله کې شاوخوا 14 میلیونه افغانان عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. سیف د چلډرن په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو ماشومانو د شمیر د زیاتېدو خبرداری داسې مهال ورکوي چې افغان حکومت په دې وروستیو کې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره محدودیتونه د 3 نورو میاشتو لپاره وغځول. په افغانستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر پرون د غبرګولی په دروشتمه نیټه شاوخوا 24,000 ته ورسېده.
پکتیکا هغه ولایت چې په تیرو کلونو کې نه یوازې نام نه ځپلې بلکې کلتوري او ځایي ستونزو هم پکې د ځینو خلکو ژوند تریخ کړی. په ځانګړې توګه نجونې په دغه ولایت کې تر ډېره له زده کړو پاتې دي. د پکتیکا د پوهنې ریاست چارواکي وایي لا هم په 15 ولسوالیو کې نجونې له 12 ټولګیو نه دي فارغې شوې. دغلته لا هم ګڼ شمېر نجونې د کلتوري، امنیتي او د پوهنې په برخه کې د اسانتیاو د نشتوالي له امله د زده کړو نه بې برخې دي. احسان آرین پرې نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان په سویل ختیځ کې پروت د پکتیکا ولایت چیرته چې تر اوسه په 13 کلونو کې له 12 ټولګیو شاوخوا 250 نجونې زده کوونکې فارغ شوې دي. د ولایتي شورا غړي افسر خان سلیمان خیل ازادي راډیو ته وویل
هلته هم د نمنې په شکل باندې فارغ شوې دي. ستن حاضري ورته لوېدلې ده، درس یې نسته، لیسه یې نسته، ترک تعلیم ورته لوېدلې ده، نور فارغان دی نه لري.
نوموړی وایي مسؤولې ادارې ښوونځیو ته د نجونو د تګ په برخه کې د اسانتیاو په برابرولو او خلکو ته د عامه پوهاوي په ورکولو کې پاتې راغلي. د پکتیکا ولایت اوسیدونکي او د ولسي جرګې پخوانی نوماندې هیله مشتبه ازادي راډیو ته وویل چې د کلتوري ستونزو، امنیت، د ښځینه ښوونکو او د نجونو ښوونځیو لپاره د ودانیو د نشتوالي له امله لا هم ګڼ شمېر نجونې له زده کړو بې برخې دي. نوموړي وایي
په پکتیکا ولایت کې نجونې ښوونځی ته لاسرسی لري خو ډېر کمې دي. علت یې دا دی چې ښځینه ښوونکو او ښوونځیو د تعمیرونو نه شتون له امله کلتوری چاپریال مساعد ندی.
د پکتیکا د پوهنې ریاست رئیس مهرابالدین شفق هم منی چې کلتوری ستونزې د عامه پوهاوي نشتوالی او د خزینه خونکو کمښت زده کړو ته د نجونو د نورتګ لامل شوی دی. نوموړی ازادي راډیو ته وویل چې سه کال به له 12 ټولګیو په لوړ شمېر نجونې فارغ شي.
کموالی علت معلوم ده چې عامه پوهاوی دلته مخکې کم و، کلتوري محدودیتونه او نسبي ناامني هم دلته په اکثر وسایو سیمو کې موجود دي او ښځینه ښوونکي دلته کمبود دی. چونبنا یوازې ډېرې خوشمن ولسوالۍ کې د نجونو ښوونځی نه لري، نو ټول ولسوالۍ کې لري.
ارګون، سروبي او خیرکوټ د پکتیکا هغه ولسوالۍ دي چې نجونې پکې له 12 ټولګیو فارغ شوې دي، خو د مرکز خرنې په ګډون په پاتې 15 نورو ولسوالیو کې تر اوسه نجونې له 12 ټولګیو نه دي فارغ شوې. خو د پکتیکا په ګاونډ خوست کې وضعیت داسې نه دی. هلته د نجونو 6 ښوونځي فعالیت لري چې دروشتې لیسې دي. ټولټال سل زره نجونې ښوونځیو ته ځي او یوازې تیر کال ترې 1,00 او 1,60 نجونې فارغ شوې دي. په خوست کې د پوهنې ریاست چارواکي وایي که له یوې خوا د ولایت امنیت نسبي ښه دی، له بلې خوا نجونو ته د منظم تدریسي چاپریال د رامنځته کولو او د ولسي شوراګانو سره د تفاهم له لارې توانېدلی چې دغه شمېر له ورځې بلې ته مخ پر ډېرېدو شي. احسان نرین، ازادي راډیو، پکتیا.
د پکتیکا څخه مو په ریپورت کې واوریدل چې دغلته په تیرو 13 کلونو کې چې یو وګړو مردې یوازې 250 نجونې په یو ډول له 12 ټولګیو فارغې شوې او لا هم په 15 ولسوالیو کې نجونې ښوونځیو ته نه ځي. نن په افغانستان کې د مور ورځ لمانځل کیږي. دا ورځ هغه میاندو ته چې په یوازې ځان خپل کوچنیان لویوي، له زده کړو محروم دي او ګڼې نورې اقتصادي ستونزې لري په څه معنا ده. نسیمه همداسې یوه مور ده چې خپل شپږ کوچنیان په یوازې سر ساتي. ملالۍ بشیر له دې سره مرکه کړې او په سر کې ځینې پوښتلې چې د شون پر مخ وړلو لپاره کوم کارونه کوي. نسیمه په ځواب کې وایي،
سینما پامیر کې کله نا کله ورزم بولانی خرڅوم، کله خار کې کورونو کې خدمت کوم، کله په پټو خبرې اترو کوم، هغه په خار کې خرڅوم، خو چې کوم کار مې مخې ته راشي هغه زه کوم، کله کوڅو کې ټیمپر خرڅوم، ماشومان ته نه کړي ټیمپر، خو چې کوم کار مې مخې ته راشي دې بچانو لپاره کوم.
تاسو څو اولادونه دي او پلار یې ستاسو کنه؟
زما شپږ اولادونه دي. مال د خدای پلار بل خزه کړی دا دغه شان دي تریخې مې سرنوشت وی خو بي بده اولادونه مې پسر دي، لوګي ته کې تل شم کته چې وګي پات شي راته ته کې پات شي مجبور یم خپل کار کوم ورته او مور پلار مې ما سره
د څو کلونو واسطه چې واده سوي واسطه
زه تقریبا 2 کالو ما خورجانې چې زه واده شوی ما او دا واده مې دا 6 کالو شو خو زه په بدل باندې خورجانې واده ما بدل باندې او روح مې بیچاره مر شو کونډې بوتله ما باندې بل خزه او کار او هلی ټکول تیلی را باندې واچو لوی سوزول ما پچا پانو ولم پلورونو پارو پتی شو پلرغو پزنجیرونو ډیر سول ډیر سخت متری کی اخر دا ژوند تم خوشاله مته دا بچی را سره دی ګور په شو ګور یال له ګټم دا بچی می ساتم پدې خوشاله ما پر دا څه کې کور می پکړی نیولې ده ایسو ګر سره نشته خو ډیر سره دی زه ټول عمر په خبر کې چې شوی دی دا یو سلو کال کیږي چې کابل سره غلم او ډیر مشکل ده کابل زندگی جون په بیکسۍ کې په غریبۍ کې ډیر مشکلات د خوري او خدای ګور چې څونه مشکل دي خدای ګور زه ګورم چې څونه په سخت ده به کلیوم
که موږ ته یو دوه مثالونه راکې چې څنګه مشکلات سره مخامخ شوی د باندې
که زه بعضی وخت دا وړه لور ځان سره بوزم د سر وخت راشي سړی مخوا کې کینی الکه ما شو خوا کې کینی څوک ته شماره راکې زنګ را وها څوک ته چې درکړ کوم موږ سره راشه څوک شوی څوک شوی خو دا چا خبر به نه سم خدای شپه دا زنه پاتې کوم بل دې تل ارشم پویږم چې څنګه کوم بیا لاشم کورونو کې خدمت کوم خو ځان یو مخنیوی کوم یم یا الله ته زما یو پرده زما عزت ساتي خدای تاسو می ځان سپارلې دې پالا ځان سپارم دا 2 روپۍ پیدا کوم دې بچو ته نه هغه کله ماړی او کله بیچارهګان وږي
او ستاو لادونه د څو عمر دی او مکتب ته ځي
یو ځین مکتب یو لوم مکتب یو لوم ماشالله پیغله ده او نور بس واړه واړه دي شغت نه دي
او تر ټولو کم عمر اولاد دی د څو نه کلونو دی
تقریبا دی یو نیم کال دی
ته چې د باندې ځې کار کوي دا کوچنی چاته پرېږدي
دا مشر لور مې ده لور مې بیچاره ساتي کله ورته شودي ورته یو کله ورته وو چې ورته کله ورته وګخو دی مسوسته ګور چې سم لاسې شدي ورته غواړو کارم په یو دا یو سو بل څه ورته ورکړي کله ډوډۍ کله قهوه چې
او ستا کوچنیانم کار کوي د باندې که په کور کې
نه مشر ځینې چې کوم دی هغه په ښار کې په بازار کې سپېډنې نه دی سپن هغه لوګي کوي یو لور مې دا بیچاره ما ښوونځي ته ځي نور کور کې دی او مشر لور مې چې دا نو هغه پاکستان کې ښوونځي ته تلا اوس دلته چې راغلی وایي زه فارسي نشم ویلی مشکل دی راته فارسي
نسیمه جانې د مور ورځ څه معنا لري ستا د پاره ته ایا په دې خبره چې مور خپل ورځ لري ځنګړې
دا د مور ورځ چې مور د اولادونو لپاره یو سخت تیری مور اولاد لپاره لږه تند تیری مور په ځان باندې یخنی او ګرمي تیری اوړي چې مې یخنی ګرمي دی خو بیا لري او شي د اولاد سره کوي نو د اولاد بچ د مور نړیوالو رستو غوري زه دا د خلکو ته ویل غواړم چې ما غو نه کومه تور سره به کسې تاسو سرنويشت نه به سرپرست دی هغه د خپل بچي انده ته فکر کوي انده ته سوچ کوي الاله دی وګړي د دې خپل بچو د دې خپل اولادونو لپاره د آینده لپاره تانو پیغور جوړنه کی
نسیما دا گنو افغانو میاندو پچیر یوا بی وزلی مورده چی چو مشمان پا یوازی سر ور پغال دیو پا کابل کی دا دی مشمانو دا پال لپارا سختی تنگی گالی. نن دا افغان میاندو رزده دا افغان پا افغانستان کی دا مور رزد منزل کی گی او پا دی هیواد کی میاندی جگلو بی وزلی او گنو نور ستنزو لگنو ستنزو سرا مخ کلی دی.
جوان
آزادی خزینه تر سری اجازه نور کی چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا
دوستان تاسو موږ غږ آزادی رادیو نو ورځ موږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د مخام تر 2 بجو پوري په منځنۍ صفه 12.9 اوریدلای شي. اوس برا شو دي ته چې نړیوال رسنۍ د افغانستان په اړه سوي ملالی بشیر ورته کتنه کوي.
د هیل خبرونه په افغانستان کې د طالبانو د نویو تهدیدونو په اړه لیکنه خبره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې طالبانو د سولې د مذاکراتو ترنوم لاندې نړۍ ته خپل ځان په یو بڼه وړاندې کړې او بل لور ته یې له نورو سخت دریځو ډلو سره لاس یو کړی دی. د دې هیل خبرونه لیکوال په دې باور دی چې دا د طالبانو دوه مخې لوبه ښکاروي چې پر یوه مهال هم جګړه کوي او هم د سولې خبرې کوي. په مقاله کې د ملګرو ملتونو هغه راپور ته هم اشاره شوې چې وایي طالبانو له القاعده شبکې سره اړیکې ساتلې دي. په دې مقاله کې لولو چې حقانی شبکه د طالبانو خطرناک مټ دی چې د سولې هیڅ دلیل نه ویني او دا شبکه له داعش او لشکرې طیبه ډلې سره اړیکې لري. په مقاله کې لیکل شوی چې لشکرې طیبه پاکستان میشتو سختري رامنځته کړي او له نورو سختري سره په روزنه او لوجستیکي برخه کې ملاتړ کوي. په مقاله کې لیکل شوی چې د لشکرې طیبه لږ تر لږ 800 جګړه ماران په افغانستان کې فعالیت کوي. د مقالې د لیکوال په وینا اوس مهال حقانی شبکه د طالبانو 40% برخه جوړوي او د داعش تر بیرغ لاندې شاوخوا 2200 جګړه ماران په افغانستان کې فعال دي چې لږ تر لږ 10% یې بهرني جګړه ماران دي او په سوریه او عراق کې د جګړې تجربه لري. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو په راپور کې ویل شوي وو چې شاوخوا 6500 پاکستانیان د طالبانو په لیکو کې جنګیږي. د دې هیل د مقالې لیکوال په دې باور دی چې د طالبانو په ډله کې پر سیاسي او نظامي کچه مخالفتونه سته او له همدې کبله طالبان په علني توګه نه غواړي له القاعده سره خپلې اړیکې پرې کړي، ځکه په دې کار سره د طالبانو ترمنځ پر نظامي کچه مخالفتونه نور هم زیاتېدای سي. د مقالې په پای کې لولو چې امریکا په دې اړه پرېکړه نسي کولای چې په افغانستان کې څه کول غواړي، خو که په راتلونکي کې امریکا هر ډول پرېکړه وکړي له نورو ډلو سره د طالبانو ائتلاف باید له پامه ونه غورځول سي. د نېشنل انټرست خبرونه په افغانستان کې د امریکا د جګړې په اړه لیکنه خبره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې د ولسمشر ډونلډ ټرمپ دا پریکړه چې افغانستان خپل ځواکونه ژر تر ژره استل غواړي د امریکا کورنی سیاست ته پکتو سوې ده، نه د افغانستان وضعیت ته پکتو. د مقالې لیکوال لیکلي په افغانستان کې د امریکا جګړه له کلونو راهیسې د پای ته رسېدو په حال کې ده او څه ناڅه پای ته رسېدلې ده. په مقاله کې لیکل شوی چې په افغانستان کې د امریکا د دې دریځ په نتیجه کې چې ګواکې جګړه انتخاب نه بلکې یو اړتیا ده، په 2009 کال کې په افغانستان کې تر ټولو زیات بهرني سرتیري وګمارل سول. په 2011 کال کې په افغانستان کې 100,000 نظامی پرسونل ځای پر ځای شوی وو. په مقاله کې راغلی چې د افغانستان جګړې ته د پای ټکی ایښودو کلونه موده ځکه ونیوله چې ګاونډي پاکستان سخت دریځو ته خوندي ځایونه ورکول جاري ساتلي دي او په افغان حکومت کې فساد او خپلمنځي اختلافاتو دوام وکړ. د مقالې د لیکوال په باور طالبان هیڅ اړتیا نه ویني چې په افغانستان کې د یو باثباته حکومت برخه سي، ځکه غړي فکر کوي دیموکراسي او بهرنۍ مفکوره ده. د لیکوال په باور طالبان د سولې په مذاکراتو کې ځکه ګډون کوي چې دا ورته یو ځل بیا د واک ترلاسه کولو لار ښکاري. مقاله یو پوښتنه مطرح کوي چې آیا امریکا په افغانستان کې ماتې خوړلې؟ په ځواب کې راغلي چې نه. د لیکوال په وینا امریکا په خپل لومړي هدف کې بریالي سوی چې القاعده ډله ضعیف کړي او طالبانو ته سزا ورکړي. په مقاله کې همداراز راغلي چې په افغانستان کې د دیموکراسي ټینګولو بې ضرورته مفکوره هسې هم نه بریالي کېده. د مقالې په پای کې لولو چې بریا په دې معنی ده چې نړیوالې تروریستي ډلې د هدفمنو هڅو په نتیجه کې په تدریجي توګه ماتې وخوري.
ایران د ملګرو ملتونو د سرمنشي هغه رپورت رد کړ چې وایي د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو او یو هوایي ډګر په حملو کې د کارول شوي توغندي او نور تجهیزاتو ساخت ایران دی. په دې اړه د ملګرو ملتونو سرمنشي د امنیت شورا ته په خپل نوي رپورت کې معلومات ورکړي. په دې رپورت کې چې د را روانې میاشتې په پای کې به رسمن خپور شي راغلي چې پر ځینو موندل شوو شواهد چې پر ځینو موندل شویو شواهدو د ایران تجارتي نښې او یا په فارسی ژبه لیکنې لیدل شوي. احمد تکل په دې اړه تفصیل لري.
ایران د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوتیرش هغه راپور رد کړی دی چې پرون امنیت شورا ته وړاندې شو. ګوتیرش په دې راپور کې ویلي هغه کروز توغندي چې پروسه کال د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو او یو نړیوال هوایي ډګر په برید کې کارول شوی و د ایران ساخت و. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې د ایران دولتي رسنیو خپور کړ دا تورونه رد کړل او وی ویل داسې ښکاري چې دا راپور د امریکا او سعودي عربستان د سیاسي فشار په نتیجه کې جوړ شوی دی. په ملګرو ملتونو کې د ایران ډیپلوماتیک ماموریت هم په یو بیان کې وویل چې دا راپور متناقض دی، جدي غلطۍ لري او دقیق نه دی. په بیان کې راغلی چې ایران پر سعودي عربستان په حملو کې د کارول شویو وسلو او پرزو او همداراز د هغو وسلو په صادرولو کې چې متحد ایالات یې د ضبطولو ادعا کوي د ایران د لاس لرلو په اړه د دې راپور ارزونې په کلکه ردوي. رویټرز خبری آژانس چې دا راپور یې لیدلی د ښاغلي ګوتیرش د ارزونې په حواله وایي ځینې وسلې او ورسره تجهیزات چې امریکا د تیر کال په نومبر او د روان کال په فبروري میاشتو کې ضبط کړي وو هم په ایران کې جوړ شوي دي. دا راپور د ملګرو ملتونو په مخکینۍ ارزونه کې یو لوی بدلون ښیي ځکه د سازمان تیر کال په ډسمبر میاشت کې ویلي وو چې په دې برید کې د ایران لاس لرل نشي تاییدولی. د 2019 کال د سپتمبر په 14 نیټه د سعودي عربستان د تیلو پر دوو مهمو تاسیساتو د کروز توغندیو او بی پیلوټ الوتکو د برید په نتیجه کې د سعودي عربستان د تیلو د تولید کچه نیمایي ته راولویده او په نړیوالو بازارونو کې د تیلو بیې لوړې شوې. سعودي عربستان، متحدو ایالاتو او اروپایي ټولنې هغه مهال د دې حملې پړه پر ایران واچوله. رویټرز خبری آژانس د ښاغلي ګوتیرش له قوله لیکي چې نوموړي امنیت شورا ته ویلي ځینې موندل شوي شواهد هغه نښې نښانې لري چې د یوې ایرانۍ تجارتي کمپنۍ تولیدات یې لري او یا په فارسي ژبه لیکنې پرې شوي. د سرمنشي په راپور کې راغلي چې ایران د دې تجهیزاتو په استولو سره ښایي د 2015 کال له اټومي موافقې څخه سرغړونه کړې وي. د ملګرو ملتونو سرمنشي په هر روز شپږ میاشتو کې پر ایران د وسلو د لګیدلو بندیزونو او نورو هغو محدودیتونو د تطبیق په اړه امنیت شورا ته راپور ورکوي چې د 2015 کال له اټومي موافقې څخه پر ځای پاتې دي. که څه هم د ملګرو ملتونو د سرمنشي پرونی راپور په علني ډول نه دی خپور شوی خو د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سرګی ریابکوف پرون د جون په 12 نیټه وویل مسکو لا هم باور لري چې پر تهران د وسلو لګول شوی بندیز باید لغوه شي او په دې برخه کې پر خپل دریس کلک ولاړ دی. ستاسو لا پیغامونو
زه خپل د هلمند ولایت نوی ولسوالۍ څخه دا پیغام تاسو ته پرېږدم. ما د افغانستان د خلکو څخه د ټول افغانستان دولت څخه غوښتنه دا ده چې د کورونا وایرس جدي ونیسي ځکه که چیرې د کورونا دغه وبا چې خپره ده په نړۍ کې نه د کفارو لمن پرېږدي نه د مسلمانانو لمن دا سمتو او تعصب نه پېژني ځکه دا هر څوک نیسي. باید موږ تاسې جدي ونیسو هغه د ډاکترانو صاحبانو او د احتکامې وزارت او د هغه ډاکترانو لخوا چې موږ ته څه کومې لارښوونې کېږي باید هغه په پوره او جدي توګه عملي کړو. د یوې خوا د جنګ څخه موږ تاسې وژل کېږي هر ورځ موږ تاسې د جنګ قربانیان یو او د بلې خوا که چیرې دغه وبا په موږ تاسې کې خپره شي او خپره شوې هم ده نو که چیرې هغه د احتکامې وزارت سپارښتنې په جدي توګه عملي نه کړو شاید موږ تاسې په نږدې راتلونکي وګورو چې موږ تاسې به د یو لوی ناورین سره مخامخ شو. نو زما د افغانستان د ټولو خلکو څخه غوښتنه دا ده چې باید په پوره او جدي توګه دغه سپارښتنې عملي کړو او د ځان خپل حفظ الصحې ته باید توجه وکړو.
زما نوم عبدالرحمن اسمی ده. د نورستان ولایت څخه تاسو پیغام پرېږدم. زموږ د نورستان د تحصیل کرده ځوانانو ومن طول سنه دا غيوا سند راجي من تحت الحق نراكول كي زمن مشاز من حق نور خلق من ناخلي من كشي يكون حق دورات راكش دا من تناكول كي خو هنا شي تاج دا پيام نشي هاغه چارواكي شي زمن نورستان كي چوب دندلري ياب مكاسي چوب دا دخل کو دمقرري و دندي پهار لري دته ورسي اتل شل کاله دا ولایت من د نورستانو ساتنه ده دلته منې پرې خچ کوم انتحاري وشي نن پرې خچ کوم حمله وشي نن پرې خچ دا ورا سقوط شي قرباني ورک شي دي خدا ورا دم ساتنه و چې شل کار بعد ته صرف سلام الله غره ده زمون هر یو ځوان کوم بس کی مقرر وی هغه لري کول کیږي هغه یو کس او سلکی چې په ننګرهار او د لغمان د ترازی هغه چې راځي واجد معاش پر راځي د خپل معاش اخلي معاش یو هفته دوه هفته لري نور کول کی قرار نه سي قماش پر اخلي خو زمون لري سایه هر بس کی مقرر وی هغه لري کول کیږي او په ځای یو بل د لغمان ننګرهار
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دوستان زموږ غږ آزادی رادیو ناوړی اوس هم اته نیمې بجې شوې ور بیا په موږ د مهمو خبرونو سر ټکو ته خوست کې امنیتي چارواکي وایي تیر شپه دغلته د ولسی جرګې پخوانی نوماند عبدالولي اخلاص ته او د هغه په ملګرو نامعلومه کسانو ډزې کړې چې پکې خپله د عبدالولي اخلاص په ګډون د هغه اته ملګري وژل شوي. سعودي عربستان او متحده ایالاتو د پلازمینې کابل په یو جومات کې پرونی حمله غندلې. پرون په کابل کې د شیرشاه سوري په جامع جومات کې د جمعې د لمانځه پر مهال چاودنه وشوه چې د کورنیو چارو د وزارت په وینا د جومات د خطیب او امام مولوي عزیز الله مفلح په ګډون څلور کسان پکې وژل شول او نور ټپیان شول. طالبان وایي پرون یې د حکومت اړوند شل سرتیري چې له دوی سره سیران ول بنده خوشي کړي دي. په پام کې ده چې سلګونه افغان محصلان او نور عام وګړي د یک شنبه او دوشنبه په ورځو له هند څخه په دوو نورو الوتنو کې کابل ته ولېږدول شي. دا به سرحد خبریالانو ټولنې پر ایراني ژورنالیست او د بشري حقوقو پر فعالې نرګس محمدي چې له 2015 کال راهیسې د حکومت په بند کې ده لګول شوي تورونه غندلي. دا دوشنبه د حکومت مخالف فعال حزب الله شاولی زاده چې په مارچ میاشت کې اوترش تاجکستان ته وسپاره د افراطیت په تور په شل کاله بند محکوم شو. او ناتو پرون له اوکراین سره د نږدېوالي یو نوی پړاو پیل کړو. د پخواني شوروي اتحاد د جمهوریت ته د پراخو امکاناتو د لرونکي شریک دریځ ومانه. دوستانو دا نور خبرونه از موږ ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلی شئ. تاسو زموږ سهارنۍ خبرونه اورئ. وړاندې دوه ونیس پروګرامونه لرو، کور کلی او د ګوړی اچار تنظیم پروګرام خپریږي، خو تر هغې مخکې د دې خپرونې یو وروستی رپورټ راخلو. په لاتین امریکا کې د کووید 19 مثبتې پیښې له 1.5 میلیونه اوختي او د دې ناروغۍ د مړینو د شمیر له کبله برازیل پرون له برتانیا مخکې شو. په برازیل کې یوازې وړ مورځ له دې کبله 1,209 کسان مړه شول چې په یوه ورځ کې د مړینې دا کچه ډیره لوړه ګڼل کیږي. اسدالله لودین پرې جزئیات لري. ورپسې کور کلی او د ګوړی اچار پروګرامونه مه هیروئ.
په لاتین امریکا کې برازیل د کورونا ویروس د وادې په مرکز بدل شوی. حال دا چې د جنوبی امریکا په نورو هیوادونو کې هم د کووید 19 ناروغۍ پیښې او له کبله یې مړینې د زیاتېدو په حال کې دي. له دې وړاندې بریتانیا دویم هیواد و چې له امریکا وروسته یې د کووید 19 له کبله ډیر تلفات درلودل، خو اوس له دې اړخه برازیل دویم ځای خپل کړ. پرون د جون په 11مه په برازیل کې د کورونا ویروس 10,090 پیښې ثبت شوې چې په دغه هیواد کې په دې ویروس داخته شوو ټول شمیر ورسره نږدې 3,300 شو. یو شمیر نورو هیوادونو کې هم دغه ویروس مخ په بره روان دی، سره له دې چې مخنیوي ته یې هڅې کیږي. په روسیا کې پرون د کووید 19 پیښو شمیر له 15,000 واوښت او ایران کې د دغه ویروس پیښې 1,080,000 ته ورسېدې. اوکراین کې بیا پرون 609 مثبت پیښې ثبت شوې چې په دغه هیواد کې په ورځني ډول د خبرداري د کچې زیاتوالی بلل شوی. د کورونا د پیښو له زیاتوالي او د دغه ویروس د وادې په اړه د روغتیا نړیوال سازمان له خبرداري سره سره یو شمیر هیوادونه د لګول شوو بندیزونو د نرموالي په حال کې دي. د امریکا د خزانه وزیر سټیون مانوچین ویلی کچیرې د کورونا ویروس دویمه څپه هم پر راشي، متحده ایالات به اقتصادي فعالیتونه له سره پیل کړي. نوموړي ویلی کچیرې اقتصاد بند شي دا به ډېرې ویجاړۍ رامنځته کړي. د امریکا د خزانه د وزیر د سرګندونې داسې مهال راځي چې له تیرې مارچ میاشتې راهیسې د امریکا د ونډو بازارونه بدې ورځې ګالي او د شمیرو له مخې د کرونا ویروس له پایله څه باندې 44 میلیونه امریکایان له دندو لرې شوي. امریکا کې د تیرې مې میاشتې په وروستیو کې د 2 ورځې رخصتیو پر مهال ګڼ شمیر خلک بهر ووتل. له دې سره بیرته هلته د کرونا ویروس پیښو زور واخیست او له دې کبله روغتونونو کې د خلکو بسترېدل زیات شوي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي افریقا کې هم کرونا ویروس د چټک خپرېدا په حال کې دی. د جان هاپکنز پوهنتون تازه شمیرې ښیي چې په نړیواله کچه 500,000 کسان په کرونا ویروس اخته شوي او تر اوسه له دې کبله څه باندې 4,00,000 کسان مړه شوي. د لاتینې امریکا او کریبیان جزیرې لپاره د ملګرو ملتونو اقتصادي کمیسیون ویره ښودلې چې اوسنی بحران به په دغې سیمه کې تاریخي اقتصادي رکود رامنځته کړي. چارواکو اندېښنه ښودلې چې په دې سیمه کې به کرونا ویروس لوږه، بېوزلي، بیکاري او د پور اخیستنه زیاته کړي. په اروپا کې چې شمیرې ښیي کرونا ویروس مخ په کمیدو دی، پریکړه شوې چې راتلونکې دوشنبه د جون په 15مه به د 20 هیوادونو پولې یو د بل په مخ خلاص شي. له بالکان هیوادونو سره به د جولای په لومړۍ نیټه د اروپایي هیوادونو پولې پرانستل شي. له دې سره به اروپا د نړۍ له یو شمیر هغو هیوادونو سره هم ګام پر ګام تګ راتګ آزاد کړي چې کرونا ویروس پکې کنټرول وي.
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی، په همداسې جنگ ترې نه راوتی.
ذات البینی تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام.
ګاونډیانو زه وپېژندم چې زه د بل کلي نه راغلی یم. چاکه یې هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه یې ویسې کور ته اخوځي.
جوړونکې مریم توخی.
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو په سلامونو مو د کورکلی وی بل خبرونه ته هر کله کوم. آیا تاسو قرنټین مراتوي؟ ولې ځینې خلک د کرونا وایروس د مخنیوي په خاطر قرنټین نه مراتوي؟ او که په اوسنیو حالاتو کې قرنټین مرات نشي نو کومې بدې پایلې به ولري؟ نن همدا موضوع څېړو چې د راپور ترڅنګ د مو خلکو نظرونه او د روغتیا وزارت له یو مسول چارواکي سره مرکه هم لرو. دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې او زه همایون هیواد درته وړاندې کوم. په پایل کې راپور له مریم توخی څخه اورو.
قدرمنه دوستانو، د کرونا ویروس مخنیوي په خاطر د نړۍ په ډیرو هیوادونو او افغانستان کې په ګرځېدو بندیز لګول شوی دی. په نورو هیوادونو کې خلک د قرنټین ته په پوره توګه پاملرنه کوي، خو په افغانستان کې بیا اکثره خلک دا موضوع بابزه ګڼي او سمه پاملرنه نه کوي، ځکه افغانستان د اقتصاد له پلوه یو بېوزله هیواد دی چې اکثره خلک یې د ورځې کار کوي او ورځنۍ چارې پرې سنبالوي. دوی په دې برخه کې دا پړه په دولت ورچوي. دوی وایي که دولت دوی ته د دوی د ارتیا ورته کې برابر کړي نو دوی به قرنټین مراد کړي. په همدې تړاو د کابل ولایت اوسیدونکو احمد ګل وای چې د هم غواړي چې په خپل کور کې کینی، ځان او کورنۍ له دې ناروغۍ خوندي وساتي، خو د مجبوریت په اساس بیا د کور راوځي. نورې خبرې به لنوموړي وورو.
چې دا قرنټین مارنټین کیسه کې قرآن کې بي خي يم، د غریب کار سړی یم، مالته دیاړي کم ورزم خپل دیاړي غریبي پسې، د مرض نه به مړ نه سي زما عیال نه پامل، خو د لوګي نه به مړ سي. دولت کومکونه کې دولت کومکونه کې هغه داسې خلکو سره کی چې واسطه دار دي. قرآن داسې خلک پیژنم چې دا د ډوډۍ کار ته ورکړی چې ښه ژوند جوړ ده، زندگی جوړ ده. موږ ته څوک ته راکي چې هر وکیل ته ورسو، وکیل د ګذر ته ورسو، که خپل ملک ته ورسو، څوک په یو رقم ځواب راکي، څوک په بل رقم ځواب راکي، الله دې ورحمېږي. نو موږ د قرنټین په کیسه کې نه یو، بازار ته راوځو خپل د حلال نفقې لپاره. که دولت موږ سره دا ښه وکړي ولې نه کوو قرنټین؟ موږ ته د مرسته وکړي، موږ ته د کومک راکړي، موږ به په خپلو کورو کینو او قرنټین به ښه مراعات کړو.
د زابل ولایت اوسیدونکو شازیه په افغانستان کې د قرنټین نه مراعاتولو لاملونه فقر، بیکاري، د خلکو کم عامه پوهاوی او د مسؤولو کسانو بې غوري ګڼي او وایي
زموږ وطن خو داسې وطن ده چې په رښتیا هم قرنټین هم یو مشکل جوړوي، په خاطر د دې چې هغه خلک دي چې په کراچۍ باندې خپل ځان ته د شپې ډوډۍ پیدا کوي، دوی د لاسي کارو په واسطه دوی خپل ژوند مخته وړي، کار نشته، روزګار نشته، مجبور دور دي نو کله چې قرنټین دي دوی ته ډیره سخت تمامېږي چې دوی خپل فامیل ته څور کی او څه په څه ژوند کی هغه سره باید کومک وشي په خاطر د دې چې هغه مجبور چې قرنټین مراد نکړي او د خپل نیو مړې ډوډۍ په خاطر د کوره بهر وزي تجاران دي او وکیلان دي او لړکوري چارواکو نه مداخله ده چې د خپل غریب ملک سره مرسته وکړي ترڅو هغه خپل فامیل د دې ویروس نه وژغوري او په امان کې پاتې شي.
همداشان د کابل ولایت اوسیدونکو ګلباز وای هغه سان چې قرنټین بابزه غنی هغه ډیر دی ویروس ته مسایت خلق دی نو موړی دی یو دوست کی سکوي چې د قرنټین د نمرات لوجی د یو کورنۍ په کورونا اخته شوی دی.
دا د کورونا وایروس د جهانګیره د رښتیا هم ډیر صدمه رسې خو باز د وسان دی زموږ چې زی پیژنه مې او زموږ ګروپ ملګری دا تبلیغان سره یو سره تبلیغ ته لاغته چې وایي چې ورور قرنټین د ځان قرنټین کا دا وایي چې نه موږ مسلمانان یو دا مریض د کفار د پاره دا دا وایروس د موږ د پاره نه دا دا چا د پاره دا چې هغوی د خدای نه بیزاره دي. وروره خیر ده د ډاکټران د ملایان تلویزیونو کې رادیوګانو کې اعلانونه کې ځان له قرنټین کې خو زموږ خبره نه منه یو څو موده لا تیره شوې و چې معلومات مو کې ځان ورته وایي وروره ولا دا وایروس بدبخته خو زه ونیولم زه اوس کور کې قرنټین یم او ډاکټر ته لاړم نتیجه مثبت و نو بنان دا وایروس مسلمان او کافر نه پیژني دوست او دښمن نه پیژني. هیله مدا ده چې ټول دوستان قرنټین عملي کې او
د میدان وردګ ولایت اوسیدونکو عبدالرؤف رؤفی بیا له خلکو شکایت کوي چې دوی قرنټین نه مراتوي او دا وژونکو ویروس په لوی لاس خپل کورونو ته انتقالوي. نو موړی وایي چې دا یو کورنۍ په کور کې قرنټین دي او پرته له ضرورت بهر نه وځي.
کله چې حکومتي چارواکو په افغانستان کې د قرنټین موده وغځوله یا قرنټین وضع کړه د اول تاریخ نه تر اوسه پورې زه په کور کې پاتې بیرون ته ډېر نه وځم د خپلو خپلوانو کره نه ځم د سړي ستړي ماشې په مهال باندې چاته لاس نه ورودوم نه ورکوم. مطلب دا چې هغه سپارښتنه چې د صحت عامې یا د روغتیا وزارت لخوا موږ ته د میډیا له لارې ابلاغ شوې هغه مو کلک کې جدي په غوږ کې نیولې دي. د کور انګړ یا چاپېریال یا هغه ځایونه چې زما د کورنۍ د اعضاو زیات ورسره سر و کار وي هغه په ضد عفونی دوا باندې کورس کې دوه ځلې او پاشي کوم یا په دوه ځلې په پاش کوم. له کوره چې د یوه ضرور یا اړین کار دپاره وځم لومړی خپل لاسونه په صابون باندې مینځم وروسته ضد عفونی دوا کاروم دستکش کاروم ماسک اچوم وروسته بیا بازار ته وځم.
د کابل د دې سبز ولسوالۍ اوسیدونکو الفت وایي که چیرې د اوس په شان په کابل او ټول افغانستان کې قرنټین مراد نشي دا به لرې نه وي چې د یو لوی ناورین سره به مخ شو. نوموړی په خلکو غږ کوي چې د ځان کورنۍ او ټولنې د ژغورنې په منظور باید په کور کې پاتې شي.
که په افغانستان کې د قرنټین په صحیح شکل سره مراد نشي لکه متاسفانه دا اوس چې نه مراد کیږي نو زما په ان دا به ډېرې بدې پایلې ولري او ډېرې ستونزې به راولاړې کړي ځکه دغه وایروس په ډېره چټکۍ سره د یو نه بل ته خپرېږي او دلته به زموږ په وطن کې موږ دودیز ژوند لرو ټولنیز ژوند لرو که د کورنۍ یو غړی په دې باندې اخته شي نو خدای مکړه د کورنۍ ټول غړي پې اخته کیږي او بیا نو دا د هغه چا دپاره ډېر خطرناکه ده چې هغوی سنونه ورل دی یا محسن دی په کور کې نو خدای مکړه که هغوی ته دا وایروس ور انتقال شي د هغوی د ژوند خطره ډیره لوړه ده. نو زما په نظر که خلک دا قرنټین مراد نه کړي دا به ډیره بدې پایلې ولري.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ.
دا چې ولی په کابل یا په ټول افغانستان کې خلک قرنټین نه مراتبوي د قرنټین د مراتبولو لپاره د مسولو کسانو دنده څه ده او په دې خاطر چې قرنټین مراعت شي او خلک د کورونا وایروس له شر څخه وژغورل شي څه باید وشي دا او دې ته ورته پوښتنې زموږ همکاري مریم توخی په یوه مرکه کې د عامې روغتیا وزارت د قوانینو او پلټنې له رئیس ښاغلي ډاکټر خالد هادي څخه کړي چې تاسې اورېدو ته رابولم.
د ډاکټر صاحب ډیر زیات مننه کوم کور ودان چې موږ ته وخت راک. ډاکټر صاحب په دې وروستیو کې خلکو خصوصا د کابل خلک قرنټین نه مراتوي، علت یې څه بولئ تاسو؟
یو کور په ټول نړۍ کې یوازینې لار هغه ده چې باید قرنټین مراعات شي، او موږ کولای شو هغه وخت کورونا ته ماتې ورکړو چې قرنټین مراعات شي. مګر متاسفانه یوازې نه په کابل کې، په هرات، موسوینو او ګور راته رسیږي خبرونه، او هم په بلخ او هم په کندوز چې قرنټین نه مراتیږي. او که قرنټین مراعات نه شي، موږ یو فاجعه کې شاید په افغانستان کې وګورو. د مړینې کچه بیخي لوړ ولاړ شي، او خلک لا زیات په دې په دغه ناروغي اخته شي.
ډاکټر صاحب، د قرنټین د مراتولو په خاطر د عامې روغتیا وزارت او مسؤولو کسانو خپل دندې سمې سره رسولې دي، اما په هاي سم خلکو ته رسولې ده کنه تر اوسه پورې؟
اولا د خپل د وزارت ساتنې دغه مسؤلیت دغه چې باید اما پوهانه پوهانه وکړي چې دا کار کړی دی. تاسو وینئ چې د رسنیو د لارې څخه، خپله د اجتماعي رسنیو له لارې څخه بلبورډونه هم دا کار موږ کړی دی. مګر دویمه خبره دا ده چې خلک باید همکاري وکړي، او درېیمه خبره دا ده چې باید خپله د پولیس او نور د داخلي وزارت دوی کلک قرنټین باید سخت ونیسی او مراد کی چې متاسفانه په دغه هم موږ وینو چې پولیس هم ډېر جدي نه نیسي، او خلک هم قرنټین نه مرادي.
ډاکټر صاحب، که دغه لړۍ هم داسې روانه وي او دغه ویروس ورځ تر بلې انتشار وکړي او خلک هم قرنټین مراعت نه کړي، نو پایلې به څه وي؟
تر اوسه په افغانستان کې موږ د خپله د اوج ته د ویروس اوج ته نه یو رسیدلي. تاسو وینئ چې مثلا ایتالیا تر هغه چې اوج ته ورسېدله، بیا هم قرنټین تقریبا دوه هفته بعد اوج څخه هم دوی مرتول، او انګلستان کې تاسو حتمي خبر یاست چې دوام بیا قرنټین غځېدلې دي چې دوی غواړي چې قرنټین وکړي. او که موږ په افغانستان کې د قرنټین مراعات نه کوو، چې ولې چې یوازینۍ لاره دغه ده چې باید قرنټین مراعات کړو، موږ شاید لس هزاره کسانو ولرو په افغانستان کې خپله دا کورونا ویروس کې اخته شي، او شاید زرها کسان ولرو چې کورونا له ویروس له کبله مړ شي.
ډاکټر صاحب، د خلکو همکاري څومره مهمه ده په دې برخه کې؟
سل په سل د خلکو همکاري په کار دی، د دې خاطر چې خلک خپله دوی شاید دوی ووایي چې موږ د اقتصادي ستونزو له امله نه شي کولای چې قرنټین مراعات کړو. او که تاسو وګورئ که اقتصادي ستونزو سره کورنام سره یو ځای شي، بیا وضعیت لا خرابېږي. که د خلکو همکاري نه وي، که خلک د دولت سره، د حکومت سره، د ساتنې وزارت سره همکاري ونه کړي، مشکل هغه مجبور کېږي چې هر کور کې شاید یو ناروغ ولرو.
عامې روغتیا وزارت پیغام به خلکو ته او مسؤولو کسانو ته چې په دې برخه کې مسؤلیت لري، پیغام به مو څه وي؟
زموږ پیغام یا پیغام دغه دی، هم خلکو ته دغه دی، او هم کورنیو چارو وزارت ته دغه دی چې که قرنټین مراعات نشي، پایلې به بیخي خراب وي چې هغه بیا د کنټرول وړ به نه وي.
ډېره مننه کوم ډاکټر صاحب.
رنو اوریدونکو، دا واده دیونی د کور کلی خبرونه چې تاسو ته موړاندې کړه، تر بلې خبرونه خو وخت ولرئ.
روختیا نړیوال سازمان څوی
د کورونا وایروس اومده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکې ننګیار ناشنا. خواږه اوریدونکو سلام، خدای مو دې کورونا له ناروغي وساته، ځکه چې دلته نه تداوی شته او نه تشخیص. هغه یو دوه ماشینونه چې چا په خیرات کې ورکړي، په هغو زورور چارواکي د خپلو کورنیو او خپلوانو معاینه کوي. کورونا عادي خلکو ته مرګ دی، او چارواکو ته لنګ غوا. د مرستو ډالر یې ټول اخوا دا خوا کړل. د خبرونې په پایل کې مو د هغه بهر میشتي له سوغاتونو خبرو چې دلته په وطن کې خپلوانو ته راوړي دي.
و سره یا تو خود دست بیغمه ناسی لکه چه هیچ خبره نوی
او چه وکمه؟ یو افغانه نشتر سره زن خو نشم پلوره لک
ورشه لچه نای پور که دی دو روزو خبر ده بیرتا بیور که
لچه پور کم بیا دیر مصرب تا سا جد دی او خجی سشه چه پا کور کستا ماغا ورطا پاخه که
او ورطا پاخه بیکرم لاز کالا ورسا میورو لامریکا را غلی دی بیا با یوه ملمسی هم نه ورطا کوم اغا سوغاتو تا خوب بیا خو خوشحاله ای
ترا کدا صادر می لار بسم نو چه دروازه با وروتا کوم
ام دغنه نرا پیدا که چه سبا تای را ملمه کم
پیدا با یکم خو که وز پیدا چی
ترا پی را پیدا کرا زبا دی گلمینی دی کرا واشم او یو سو دوله کباب تیر نزده کرم
وز ازده که ولی تروس دی چه کول
تروس چوک لخارج را غلی و چه کبابونه می ورطا پخ کری وی؟
چه زده دی ندی نو چه شو بدی ورطا پخول؟
ستا دیر زده دی زما دی پلان لطا سر نده پواسکی
ما دی نکل لطا سر پواسکی نشت وز کباب پخول زده که سنگ هسول کبابونه ما بابونه
او دری دوله کباب می پخ کری قابلی چلا و منتو او نور شیان می پخ کری خدای دیو که چه ورطا کم را نشو
نو نو کم با والی رازی ورطا څه شی خو به درنه پاتې سوي نه وي 15,000 افغانۍ دې قرضدار کړم لا به کمام ورته راځي
زما مړ کېږه اوس به دومره د امریکا سوغاتونه واخلي چې دوه میاشتې به پلوونه پې خوري هغه د کور مې راغی ونجلۍ ته هغه بالښت هلته کېده راځه وروره دلته یم
ښه دا دې سمه ومه یې
خورې د دېګ نه خو دې ښه بویونه پورته کېږي لکه چې ښه شیان دې پخ کړي
ډېر زوی مړي دې زوی خو دماغونه داسې حساب دي
سلایقت نلری
ماما ستړی مشی
خیر ویسی خوزی خیر ویسی
ورور ستړی مشی ته دا سر راکته که چی خکولی کم
نه نه خوری د خکولولو نه معذرت غواړم په دغه خکولولو سره له یوه بل ته ناروغي انتقالیږي
ستړی مشی په خیر راغلی
خیر ویسی خیر ویسی مننه مننه
ورور راسه ته خلته کینم
ژوندی اوسی
ماما دا خلته ما ته راکه
نه نه خورزی دې کې مشیان راوړي تاسې ته دا درکوم خوری
اورورا
دغه خلطه کې ملک څه سوغات درته راوړې دغه د جامو پوډر دی دلته به نوی جامې ډېرې ښې پاکوي او دغه د ښیښو مینځلو مایع ده ما ویل خور مې پاکخوره ده د کور ښیښې به پرې مینځي او دغه هم دوه بوتله شامپو او دغه دوه کلچې صابون د ځان مینځلو دیتول صابون دی دیتول صابون میکروب وژني او ګوره خورې دغه دوه بنډله تعقیم شوی کاغذ دی بیا د مخو لاس پرې وچوه غوټۍ خورځې دغه ژاولې مې خاص تا ته راوړي دي ډېرې ښې پوکانۍ ترې جوړېږي
دې نر زویه دې سوغاتونه ټول چې سره سر په سر کې دوه سوه افغانۍ نه کېږي 15,000 افغانۍ دې قرضدار کړم بچو
زه څه خبره وم ما خو ویل امریکا راغلی حتمن مې د یو لکو یا دوو لکو سوغاتونه راوړي
څنګه پټ پټ سره غږېږئ څه شی خو به کم نه وي
د کلي هم راسره بس دي دومره ډېر دي
اوس دغه سندره واورئ
شپاگا تور خون اغلا ایران ده جگر خون اغلا ایران ده جگر خون تور شپاگا تور خون اغلا ایران ده جگر خون اغلا ایران ده جگر خون تور شپاگا بگی سما کی خوچی غلب چوک پیدا کی خوچی غلب چوک پیدا شچ ڈالر پکیو ماشی کدا واڑ مو غٹان دی ڈالر ٹول شوقیان دی ڈالر ٹول شوقیان دی او پیسو غرائی لا کی بیا پی جوڑا کھمیلا کی بیا پی جوڑا کھمیلا کی او پیسو غرائی لا کی بیا پی جوڑا کھمیلا کی بیا پی جوڑا کھمیلا چی خائن او غلی مور چی خائن او غلی مور نظارت کو وکالت دے زید بڑو او رشوت دے زید بڑو او رشوت دے خلق ٹول پکی اوزگار دی وگی تگی خوار وزار دی وگی تگی خوار وزار دی یا بٹول صاحب نظران شی یا بوارا کر پوان شی یا بوارا کر پوان شی یا بگرزی پڑیران کی پیچکاری بوہی زان کی پیچکاری بوہی زان کی یا بگرزی پڑیران کی پیچکاری بوہی زان 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 کی
او په پای کې د یو ول سوال دی وی ورځي یادښتونه در اورو
اوس د سهار ته بجی دی لستانه په ملمسون کې راته ناز دی او ته تنام په جمعات کې دوی ټول په ول سوالی کې دا وی لري چا جنگ کړي د چا په زمکه داوا ده او د زینو د خزو په سر ماملې دی ټول خصم گیر شوی دی او لام دی عمل دلته کور ته راغلی چې خبره له هم دی ځای نرم کی دا یوازې د نن خبره نه ده بلکې هر ورځ انده آل دی آفرین پرما چې هر ورځ دومره خلکو ته چای ورکو خیر که پیسې د دوی دی په خول اوړل خو هم کار غواړي اوس د سهار نه بجې دی خلخ خوشاله لاړن ځکه چې د ټولو نمونه مې را سره ولیکل او د دې معنی دا ده چې داوا به د دوی په ګټه خلاصیږي زکه چې دوی تاوان کړي او ګټه خو په تاوان کیږي هر چا د خپل جرم په تناسب شکرانې بولی او کشرینی رای کړه ولاړل دا خو د داوود خلاصولو لومړی ګامو او روسه روسه خو بیا دغه شیرینې شته پکې په دې خو یوازې د کار بنسټ پوخ کړ او د هر شي چې بنسټ پوخ وي د هغه عمر هم ډیر وي اوس د سهار لس بجې دي د ولسوالۍ دفتر ته راورسېدم د مراجعینو ډېره ګڼه ګوڼه ده او ښایي نن هم ډېرو د یو بل سرونه مات کړي وي څومره چې دوی یو د بل وینې تویوي همدومره زموږ وینه ورسره زیاتیږي ځکه چې د هر څاڅکي قیمت بنډلونه بنډلونه روپۍ دي خپلو ځانګړو کسانو ته مې وویل چې د نویو داوو خاوندان سهار وختي د ما کور ته راولېږئ چې د خپل کار بنسټ پوخ کړي اوز د ماسپخین یو لز بجی دی بیرته د کور خواته روانېږم زکه په ولسوالۍ کې کوم ضروری کار نه لرم هغه ضروری لارښوونې چې وي هغه مې ټولو مسؤولو کسانو ته وکړي مثلا هغه چې انجلۍ تختولې وه باید تر هغه کوټه قلفي شي چې تر څو یو لک نغدې چغدې نه وي ورکړي هغه چې سړی په تبر وهلی او وژلی باید دوه لکه همدا اوس او دوه لکه تر خلاصېدو وروسته ورکړي هغه چې خر تختولې لزره موکته او د خره باید د خره څښتن ته ورکی اوس د ماسپخین دولس بجې دي کور ته په خیر خیریت سره راورسېدم او دغه د نن ورځې کړي غریبي شمارم یو ځل خو مې زوی هم وشمیرلې خو په هغه سم باور نه لرم هغه ویل چې د نن غریبي دوه لکه افغانۍ شوې ده زه دومره هم خی دي د بخت و تالو کار دی کله ډېرې او کله کمې اوز د مازیګر 15 بجې دي ام دا اوس له خوبه راویښ شوم هر ورځ له 12 بجو نه تر 15 بجو پورې خوب کوم زکه د دغه و خوب اعصاب ډیر آرام کوي او بیا خو زه ډیر دماغي کارم کوم د هر مجرم د اقتصادي وضعیت معلومول او بیا هغه په هغه څه چې زه یې ترې غواړم قانې کول اسانه کار نه دی ماغزه غواړي ماغزه اوز د شپې ته بجی دی زوی ته مې د سبا سار ټول معلومات ورکړل تر څو هغه کسان چې سار راځي په خبره پوکي مثلا هغه وی چې قتل کړي باید د ولسوالۍ ټول کسان خوشاله کی کنه یو ځلې که دوسیه رسمي شوه بیا به یې نو ټول عمر خلاصه نه کی څه وکړو موږ خو تل د خلکو له غمه چاغېږو او بیا له همدې امله په لوړ فشار او شکر اخته شو
پرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر برای افغانپور سپوگمی او سنا زرمتی. او که لی مکسر اڑیکی نسی نو دی پوزبکسونو شمیری مو دادی. کابل 14 یواویا. کندهار 22. کندوز 1. خوست 1. او جلال آباد 4.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا سره نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي
زنګړی مرکی
مهمان یاست
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره نه ده زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پښ کې کوم
پانی پت جګړه د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزا او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ورسول شي
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ